بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درمن اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د آل عمران سورې اتم او نهم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم درته خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه. ای زمونږ ربا، وروسته له دې چې زمونږ زړونه دې د ایمان په نور هدایت کړل، نو له حقې باطلو ته مه اړوه، او پر مونږ باندې له خپلې خوا رحمتونه نازل کړه، ځکه چې ته ډېر بخونکی یې. ای زمونږ خالقه، بیشک چې ته په هغه ورځ چې په هغه کې هیڅ شک او تردید نشته ټول خلک رایه او ځای کوي په تحقیق سره چې خدای پاک وعده خلافی نه کوي.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو په سهرنۍ او ساعت خبرونه کې عبدالمجید دورانی او زمان نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یکشنبه د 1499 هجري لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې 13مه د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول 22مه او د 2000 میلادي کال د نومبر د میاشتې 8مه نیټه ده. ګرانو دوستانو نن هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې یوه سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د امریکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلې شخړه. بیا هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼه در اورو. ورپسې د ټرمپ د حکومت رسندوی کړچار ته یوه کتنه تر عنوان لاندې څلور کاله جنجال څلور کاله جنگ پروګرام اوریدلی شي. او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم اسلامي اخلاق یا اخلاق په اسلام کې نومې لړۍ څلی رښتمه برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملو اوسه یو څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بولیویا ته ورسیده. ایران او جرمنی په افغانستان کې د ناامنۍ له پراختیا اندېښنه څرګنده کړې. د تهران لاهور ترمنځ اونیزې الوطنی بیرته پیل شوې. پاکستانیانو بیا هم د فرانسې خلاف مظاهرې کړې. د کابل ترهګرۍ حملې ته غبرګونونه دوام لري او د ډونالډ ټرمپ پلویان سره د وسلو سړکونو ته راوتلي دي. اوس هم پورا خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په لاپاس کې د بولیویا د پارلمان د مشر له ګرم هرکلی سره مخامخ شو. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بولیویا د نوي ولسمشر لویس آرسه د لوړی په مراسمو کې د ګډون او دغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره د کتنې په موخه لاپاس ته رسیدلی دی. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیب زاده تیره دوشنبه بولیویا، کیوبا او وینزویلا هیوادونو ته د خاغلی ظریف د سفر کولو خبر ورکړی و. د ترامپ سیاسي ژوند له ایران د یو ټلیفوني تماس په ارمان ختم شو. لندن کې د ایران سفیر د امریکې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ د ماتې په غبرګون کې څرګنده کړه. ترامپ ونتوانېده چې ایران تسلیم کړي او اوس یې سیاسي ژوند د ایران لخوا د یو ټلیفوني تماس په ارمان پای ته ورسېده. د ایرنا د خبر له مخې په لندن کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر حمید بعیدی نژاد بیګا په خپل ټویټر باندې د یو پیغام په خپرولو سره زیاته کړه، بلاخره د هغه سړي سیاسي عمر ختم شه چې یوازې کرکه او نفرت به یې خپراوه. هغه زیاته کړه چې د زیات نه زیات د باول سیاست سره سره هغه ونتوانېده چې ایران تسلیم کړي. ایران او جرمني په افغانستان کې د ناامنۍ له پراختیا اندېښمن دي. د افغانستان په چارو کې د ایران او جرمني خارجه وزیرانو ځانګړو استازو په دغه هیواد کې د ناامنۍ له پراخېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. ایرنا خبری آژانس لیکلي چې د افغانستان په چارو کې د ایران د خارجه وزیر ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان پرون لخپل جرمن هم رتبه مارکوس پورتزل سره د افغانستان د ورستیو بدلونونو او په دې لړ کې د ملګرتیا او د پراختیا د لارو چارو په حقله د نظر تبادله وکړه. طاهر یانو پورتزل په افغانستان کې د ناامنۍ او پراختیا اندېښنه وښودله او په دغه هیواد کې د مذاکرې له لارې یوې موافقې ته د رسیدو په ضرورت یې ټینګار وکړ. له تهران د پاکستان لاهور او له لاهور بیرته د تهران ترمنز او نیز پروازونه چې د کورونا د وبا په وجه بند شوي وو د ایران د ماهان ایر لخوا بیرته پیل شول. د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت سر کونسل محمد رضا نازیری د دغه ښار د تجارت د خونې د مسؤلانو په ټول کې وویل له راتلونکو اونۍ څخه د دغو الوتنو بحالېدل د ایران او پاکستان د سوداګری او اقتصادي ملګرتیا او پتی ربیا د دواړو هیوادونو د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو لپاره اختیا سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. ښاغلی نازیری زیاته کړه چې د ایران او پاکستان د سوداګرو ټولنه ډېرې پیاوړې اړیکې لري او په همدې لړ کې په لاهور کې د ایران کونسلیټ او د دغه خار د سوداګرۍ خونه د دغو اړیکو د لا پیاوړي کولو هلې ځلې کوي. د لاهور د سوداګرۍ او تجارت د خونې غړو هم د تهران او لاهور ترمنځ د ماهان د کمرشل الوتنو د بیا پیلېدو په هرکلی سره هغه د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګرۍ ادارو ترمنځ د اړیکو د ژوندۍ کولو یو ښه فرصت وباله. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. پاکستانیانو بیا هم د فرانسې خلاف مظاهره وکړه. د پاکستان خلکو یو ځل بیا د رسول الله مبارک په شان کې له سپکاوي د ډکو خاکو د خبرولو په دوام په حقله د فرانسې د ولسمشر په اسلام دښمنه څرګندونو باندې اعتراض کې مظاهره وکړه. د پاکستان په لس هاو زره خلکو د سند صوبې په مرکز کراچۍ ښار کې د مظاهرو په کولو سره د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په حق له د سپکو کاریکاتورونو خبرول وغندل. پاکستانی مظاهره چیانو د فرانسې له حکومت سره د اسلام آباد د اړیکو د غوڅېدو او د فرانسوي محصولاتو د بایکاټول غوښتنه وکړه. هغوی هم داشان د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون انزورونه تر پخو لاندې کړل او د فرانسې بیرغ یې هم وسوځوه. د کابل ترهګری حملې ته غبرګونونه دوام لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان او حقانی ترهګر ډله د کابل د پرونی ترهګری 14 ذمہوار وبلل. د افغانستان د داخله وزارت ویان طارق آریان پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دغه ترهګر حمله په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب ډلې ترمنځ د صلح روانو خبرو اترو ته سخت تاوان رسوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشرې ماڼې یعنی ارګ ویان صدیق صدیقی هم په پلازمینه کابل کې شوې پرونی 14 وغندله. یاد دی وی چې پرون سهار په کابل کې د بم په 14 کې د طلوع نیوز مشهور افغان خبریال او انکر یما سیاوش په شمول درې کسان وژل شوي دي. دغه ترهګرې 14 پړه هیڅ نه ده منلې. استرالیا وایي افغان جګړه کې د خپلو ځواکونو جنگي جنایتونه څیړي. د افغان رسنیو له رپورټ سره سم د استرالیا دفاع وزارت چارواکو په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی ټول هغه رپورټونه په جدي توګه څیړي چې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو او په افغانستان کې د دغه ځواکونو د ماموریت او جنگي جنایتونو په اړه خبره شوې دي. د استرالیا رسنۍ د یادو چارواکو لکوله وایي دوی تر دې دمه لس قضیې څېړلې دي چې په هغو کې لږ تر لږه 40 کسان ښکیل دي او دوی به د خپلو اعمالو سزا ویني. سرچینه همدارا زیاتوي چې دغه رپورټونه خپرېدل د دې سبب شوي چې دوی د خپلو ځانګړو ځواکونو په جوړښت کې پراخ اصلاحات راولي او د ټولو هغو ادعاو پلټنه وکړي چې د استرالیایي ځواکونو په اړه موجود دي. استرالیایي ځواکونه له 2015 نه تر 2016 بخنغواړم میلادي کاله پورې په اوروزګان کې ماموریت ترسره کاوه چې د ګڼو ملکي افغانانو په وژنه او شکنجه تورن شوي دي. اخوان ننګرهار کې د داعش ډلې یو مهم غړی وژل شوی. د افغانستان د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼی وایي افغانستان د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو د جلال آباد خار سلورمې ناحیې اړوند اکمالاتي سیمه کې عملیات کړي چې پکې په مطبوعاتي برخه کې د داعش ډلې د مشر تابه شورا غړی اسد ځلان مشهور په فاتح کاروان وژل شوی او یو میل وسلې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د والی وایند وویل وژل شوی تن داعش ډلې ته پر مطبوعاتي فعالیتونو سربیره د دولتي مهمو شخصیتونو په نخه او ترورولو همداراز پلان جوړولو کې مرسته کوله. د صدای افغان خبری اجانس د رپورټ لمخې د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې دغه ولایت لپاره د طالبانو د استخباراتو مسؤل په یو هوایي برید کې وژل شوی او د دې ولایت لپاره نومول شوی والی ټپي شوی دی. افغانستان دفاع وزارت پرون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې پر طالبانو دغه برید هغه مهال شوی چې دوی د هلمند په نادي علي ولسوالۍ کې راټول شوي وو او پر افغان ځواکونو یې د برید تیاری کاوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې هوایي برید کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی محب الله مشهور په صداقت ټپي شوی او د دغې ډلې د استخباراتو د مسؤل په ګډون لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د ټرمپ پلویان سره د وسلو سړکونو ته راووتل. د جورجیا او اریزونا له سړکونو خپاره شوي فلمونه ښودنه کوي چې د ډونالډ ټرمپ پلویان وسله په لاس سړکونو ته راوتلي دي او د امریکې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید په بریا باندې اعتراض کوي. فارس خبری اجانس خبر ورکړی چې د امریکایي رسنیو لخوا د دغه هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید جو بایډن د کامیابۍ اعلان او همداشان د بری په حقله خپل د بایډن خبر پاڼه د امریکې د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د قهر او غصې سبب شوې ده. بیگامه خام د سی این این، فاکس نیوز، سی بی ایس، اسوسییټډ پریس او نیویارک ټایمز په شمول امریکایي رسنیو په دې خبرې سره چې بایډن 290 الیکټرال رای ګټلې دي هغه د متحده ایالاتو د ولسمشریزو انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. خو ورپسې ډونالډ ټرمپ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په ټول ټاکنو کې د خپل ډیموکرات سیال د بری په نه منلو سره مدعي شو چې هغه په هیڅ کوم ایالت کې انتخابات نه دي ګټلي او فاینل اعلان کې دوته لا ډیر وخت پاتې دی. او وروسته خبر دا چې په چین هیواد کې جوړ شوی د کورونا وایرس واکسن د دغې ناروغۍ په مخنیوي کې کامیاب دی. د سینوفارم په نامه د چین درمل جوړونکي شرکت مشر لیو جینګ جین پرون وویل کوم کسانو چې د دې شرکت جوړ کورونا واکسن لګولی دي په کورونا نه دي ککړ شوي. هغه زیاته کړه تر اوسه 100,000 کسانو ته د دې شرکت جوړ کړي واکسن وهل شوي دي چې پکې 45,000 کسانو له هیواده بهر ته هم سفرونه کړي دي، خو هیڅ کوم یې په کورونا نه دی اخته شوی. د چین په شنګای کې د واکسینو متخصص تایو لینا هم اټکل کړی چې د موجودو معلوماتو له مخې احتمال شته چې سینوفارم واکسن ډیر زر بازار ته ورکړی شي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ګرانو دوستانو، زموږ سیاسي تبصره د امریکې په ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلې د شخړې په حق لده، نو پام ورته وکړئ. د وخت په تیرې دا سره سوکه سوکه د امریکې د ولسمشرې د انتخاباتو د رایو د اچولو او د رایو د شمیرلو په سیستم کې د درغلې لاسوهنې او د غلطه نخې نښانې ښکاره کیږي. د امریکا د میشیګان ایالت چارواکو منلې ده چې په ماشینونو سره د رایو د شمیرلو په بهیر کې د ډونالډ ټرمپ کابو 15,000 رایې د جو بایډن په نوم حساب شوي دي. د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل روډي جولیانی هم ادعا کړې ده چې په پنسلوانیا ایالت کې د 22,000 مړو کسانو نومونه د رای ورکونکو په لیست کې دي چې احتمالا صندوقونو ته د اچول شو رایو په زمينه کې تایید شوی دي. لته روس او ورځو راهیسې د امریکای د ولسمشرې په انتخاباتو کې د درغلې او لاسوهنې موضوع په دغه هیواد کې پستر کړکېچ بدل شوی ده. ولسمشر ترامپ لته رو میاشتو راهیسې په کرات ویلی و چې ټاکل شوی ده په هیواد کې د پوسټ للارې په استول شو رایو سره د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره درغلی رامنځته شي. البته د امریکای د ولسمشر د مخالفانو او په هغه باندې د نیوکه کوونکو کسانو لخوا د ټرمپ ادعاګانې په انتخاباتو کې د احتمالي ماتې د توجیه او په انتخاباتو کې د زیات شمیر خلکو د ګډون د مخه د نیولو لپاره یوه هڅه وبلل شوه. سره له دې له ډونالډ ټرمپ څخه مخکې هم په ځلونو د امریکای د ولسمشرې په انتخاباتو کې د درغلې لاسوهنو د انتخاباتو د مهندسي یعنی انجینیرډ کېدا او د رایو د اچولو او د رایو د شمیرلو په سیستم کې د غلطیانو په حق له خبرداري ورکړل شوی وو او ځینې موریدونه محکمې ته هم وړاندې شوی دي. د مثال په توګه په 2000 میلادي کال کې معلومه شوه چې د رایو د شمیرلو ځینې ماشینونه د خارجو د رایو په شمیرلو کې له مشکل سره مخ شوي او حتی وویل شول چې دغه غلطۍ تر یوه حده قصدي وي. په همدې دلیل د انتخاباتو تر سره کوونکي چارواکي د محکمې په حکم سره پایبند شول چې د خلکو اچول شوی رای په لاسونو وشماري، داسې بهیر چې بلاخره د ځینو رایو د باطل کېدا سبب شو. لدی په وړاندې هم او هم په ورپسې کلونو کې د شخړې د رامنځته کې دا وړ موریدونه شته وو چې خو په دې دلیل چې د انتخاباتو یو کاندید پریکنده بریالیتوب ترلاسه کاوه، رسنیو په انتخاباتو کې د درغلې او یا په سیستم کې د غلطۍ بحث ته پام نه کاوه. په امریکا کې د انتخاباتو د ترسره کېدا راوده او د انتخاباتو په بهیر باندې د سیاسي ګوندونو د مشرانو د کاندیدانو د سیاسي نفوذ د اعمالې ده او په قوانینو کې ډول ډول والے په ټول ټاکنو کې د درغلې او د لاسوهنې اصلي علت بیان شوی دی. د بیلګې په توګه څرنګه چې په امریکا کې انتخابات د یو واحد قانون پر اساس نه ترسره کیږي، په انتخاباتو کې د ځایي چارواکو د نفوذ د اعمالې دا وجود زیاتیږي. په ځلونو لیدل شوی دی چې د امریکا د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو په هغه وخت کې چې د ایالتونو په پارلمانونو کې اکثریت لاسته راوړی دی، د انتخاباتو قوانین په دې ډول بدل کړي دي چې د خپل کاندید د بریالیتوب چانس ورزیات کړي او د سیالو کاندیدانو د بریالیتوب مخه ونیسي. دغه اقدامات د رایو د ورکوونکو د نومونو د ثبتېدا له رودې څخه پیلېږي او د رایو د ترلاسه کېدا رودې، د رایو د اچولو د حوزو د شمیر ټاکل کېدا، د انتخاباتو د حوزو د حریم معلومېدا او د رایو د شمیرل کېدا او د رایو د دوباره شمیرل کېدا په شان چارې پکې شاملېږي. په دوی کې هر مورید په انتخاباتو باندې د نفوذ د اعمالېدو د درغلې او د لاسوهنې لپاره زمینه برابروي او ماتې خوړلو کاندیدانو ته امکان ورکوي چې د انتخاباتو پایلې تر پوښتنې لاندې راولي. همدا اوس د امریکې په اوسنۍ سخته خودبي شوې ټولنه کې ولسمشر ټرمپ د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې د خلکو او د الیکټرال رایو په ترلاسه کولو کې په شاته پاتې کېدا سره نیت لري چې محکمې ته شکایت وکړي، په دې هیله سره چې د محکمې په حکم سره د انتخاباتو برخلیک بدل کړي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا د روان کال د انتخاباتو له نتیجې چې ورتیر شو، هغه څه چې له بل هر شي زیات ځان ښکاره کوي د امریکا د انتخاباتو د نظام کمزورتیا او ناکارندوالی دی چې په دغه هیواد کې د سیاسي ګډوډي سبب شوی دی. د تهران رادیو مینوالو په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کیږي. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجري لمریز کال د لرم د میاشتې اتلسمه نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د ربیع الاول یا د لومړۍ خور د میاشتې له 22 او د 2000 میلادي کال د نومبر له 8 نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه اته دیرش کاله پخوا د څلورم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په 22 نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د قتل لپاره د بنی نذیر یهودیانو له دسیسې وروسته مسلمانانو له هغوی سره جنگ پیل کړ. بنی نذیر د مدینې په شاوخوا کې د یهودیانو په هغو دریو استوګنه ډلو کې شامل و چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره د یو تړون پر اساس ژمنه کړې وه چې د هغه حضرت او د نورو مسلمانانو پر ضد له هر ډول اقدامه د ترسره کولو به ډډه وکړي. وروسته له دې چې بنی نذیر د خپل تړون خلاف ورزي وکړه، د اسلام ګران پیغمبر له هغوی وغوښتل چې د مدینې له شاوخوا سیمو ووزي، خو بنی نذیر چې د مدینې د منافقینو لخوا یې د ملاتړ ژمنه ترلاسه کړې وه، د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حکم یې ونه مانه. له همدې امله حضرت رسول اکرم له مسلمانانو سره یو ځای د بنی نذیر قلعې څو ورځې کلا بندې کړې، تر دې چې هغوی مجبور شول له خپلو ځایونو لاړ شي. دغه جنگ د بنی نذیر جنگ په عنوان سره یادیږي. یو سل 15 کاله وړاندې د 1315 میلادي کال د نومبر په 8 نیټه د مشهور جرمن ساینسدان او فزیک پو ویلهم کونراد رونتګن په لاس ایکس وړانګه کشف شوه. د دغه وړانګې د کشفولو په وجه هغه ته په 1901 میلادي کال کې د فزیک د څانګې نوبل انعام ورکړی شو. له دې امله چې رونتګن کشف کړي وړانګه نه پیژندله، نو هغې ته یې د ایکس یعنی نامعلومې وړانګې نوم ورکړ. دا وړانګه یا شوا د انساني بدن له بافتونو تیریږي او د بدن د داخلي اندامونو د انځور اخیستنې او د ضایعاتو یا د ماتو هډوکو د معلومولو لپاره تر ټولو ښه وسیله ده. یو سل شل کاله مخکې د 1900 میلادي کال د نومبر په 8 نیټه امریکایي لیکوال میرمن مارګریټ میچل د دغه هیواد د جارجیا ایالت په اټلانټا کې وزیږیدله. د هغې پلار د عدلیې وکیل و. میرمن میچل څه موده په طبي برخه کې زده کړه وکړه، خو د مور د مړینې غم یې د زده کړو د نیمګړې پرېښودو لامل شو او له 22 کلنۍ څخه یې لیکنه پیل کړه. دغه امریکایي لیکوالې ډیره موده خبریالی او په مطبوعاتو کې د لمن لیکنې په کار په غاړه درلود، خو د ضایع شوي په نوم ناول خپرېدو یې شهرت زیات کړ. نفنا کېدونکې د مارګریټ میچل یو بل اثر دی، هغه په 1949 کال کې په یوه ټرافیکي پیښه کې مړه شوه. څلور څلوېښت کاله پخوا د 1455 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه یو ایراني انقلابي مبارز نصرت الله انصاري د بادشاهي نظام د امنیت ساتونکي ساواک تنظیم تر شکنجو لاندې شهید کړی شو. حجت الاسلام شیخ نصرت الله انصاري په بوین زهرا کې وزیږید. هغه د حوزوي علومو له زده کولو سره سم سیاسي مبارزو ته هم مخه کړه او د رژیم پر ضد یې فعالیتونه ترسره کړل. حجت الاسلام انصاري بالاخره په 1455 مریز کال کې د ساواک په لاس ونیول شو او د شپږو میاشتو ویرونکو شکنجو له زغملو وروسته شهید کړی شو. او لننه در ویشت کاله پخوا د 1416 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 13 نیټه ستر عالم آیت الله شیخ محمد حسین کلباسی اصفهانی په 29 کلنۍ کې وفات شو. هغه په اصفهان کې له مقدماتي زده کړو وروسته په 18 کلنۍ کې نجف اشرف ته ولاړ او د کچو له زده کولو وروسته د آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی، میرزا علی آقای شیرازی او شیخ محمد کاظم شیرازی پشان د استادانو له درس خارج لوړ استفاده وکړه.
د رسنیو سره د ټرمپ جنجالونه، د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زالی اصغر عابدی سره د خپل ملګري
صادق حسین.
د امریکا د جنجالي حکومت د څلور کلن کرغیړن کرچار او د جنگ جګړو په اوج په اړه له ځانګړي مطلب سره ساسو په خدمت کې یو. هیله ده تر پای را سره د ملتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشریت څلور کلونه له ډیرو زیاتو ترنګلتیاو او رسندویو جنجالونو سره تیر شول. په داسې یو هوډب کې چې تر پردې شاته په یو بل پسې اجرا او درستو ولیدل چې د ولسمشریت انتخاباتو د کمپاین د وخت له نښتو او ترنګلتیاو رانیولې د بیان د ازادۍ پر سر تر جنجالونو د غره د هغو دروغجنو کړچرونو پورې چې ان د کورونی بحران پورې دوام درلودلی، دغه هرې خوا ته خوله اچول لمل شول چې د ټرمپ امریکایي رسنیو لسپوسې وګڼي. خو دغه جنجالونه او ترنګلتیاو بیا هم ختمې شوي نه دي او همغه راز دوام لري. په رسنیو د امریکا د ولسمشر ټرمپ سخت ټکونه او کرغړن رول د 2016 میلادي کال د انتخاباتي سیالیو له دورانه پیل شو، هغه وخت چې ویلې د له هیلاري کلینټن سره سیالی نه کوي بلکې له رسنیو سره جنګیږي او هغه په ځلونو په مشهورو امریکایي رسنیو حملې وکړې، دوی له کاره ویستلې او بیکاره وبللې او په کاراتو یې د ورځپاڼو نظر سنجی تر پوښتنې لاندې وروستلې. له خبریالانو سره د خولې درستې شخړې او د دوی لپاره یې کرښې وکړلې. ټرمپ د نیویارک پولیټیکو، واشنگټن پوسټ او هاپینګټن پوسټ په څیر د امریکا مشهورې رسنۍ ادارې او بې اعتباره وبللې او د سی این این ټلویزیون چینل یې هم کرکجن بللې دی.
حقیقت دا دی چې ډېر کم سیاستوالان په رسندویو کې د دوی په ضد دغه شان جملې کاروي او خپله غوسه په ګډو وډو او اتو باوتو ویلو سره او په متلونو وړاندې کولو سره نندارې ته وړاندې کوي. د ملګرو ځانګړي ریپورټر ډیوید کای د بیان د ازادۍ په باب په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ د ډونالډ ټرمپ په منفي اغیزونو نیوکې کړې دی. د ډیوید کای د خبرو په اساس روښانه ده چې ټرمپ په تیرو څلورو کلونو کې یوه داسې روده وړاندې کړې چې په هغې کې رسندویي او د بیان ازادۍ داغې کوي. هغه په دې زمینه کې د ټرمپ اقدامات د رسندویو په خبریالانو د نیوکو، دوی په اړه د دروغو خبرونو د خپرېدا او د خبري سرچینو په باب د تورونو د لګولو په څیر اقدامات او کرغیړن کارونه په خبریالانو او مطبوعاتو د یرغل په مستاق بللې ده. البته په امریکا کې د سیاست د تاریخ استاد ډاکټر آلن لیچمن باوري دی چې اساسا د ټرمپ محبوبیت د رسندویو په وسیله زیات شوی او هغه په ظاهره دوی باندې نیوکې کوي. لیچمن په خپل یو تلویزیونی پروګرام کې ویلی دی د دوی په برکت ډونالډ ټرمپ د رسندویو په محصول بدل شوی دی. داسې ښکاري چې د لیچمن خبرې تر ډېره حده له واقعیت سره سمون خوري، ځکه په رسندویو د هغه ټکونه او حملې په داسې حال کې دي چې فاکس نیوز تلویزیونی چینل د 2014 کال په می میاشت کې د انتخاباتي سیالیو په دوران کې اشوا کړې هغه فایل چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ډونالډ ټرمپ د کلونو مخکې دوکه بازیو په باب ترلاسه کړی. په خپله د ټرمپ له لارې اشوا شوي دي. دغه امریکایي ورسپانې خبر ورکړی و داسې فایل یې ترلاسه کړی دی چې ښیي ټرمپ له 1980 کال تر 1990 پورې په کلونو کې په جعلي هویت سره ځان د ټرمپ ویندوی باله او د خپل خصوصي ژوند اطلاعات یې د دوی په اختیار کې ورکول. د وینټي فیر خپرونې خبریال هم له فاکس نیوز خبری چینل سره په خبرو کې ویلی دی ترامپ د جان میلر او جان بارن په څیر په دوهمو نامو سره له رسندوی سره تماس ټینګاوه څو د خپل ژوند سوچه وسیل اطلاعات دوی ته ورکړي.
خواګوریدونکو په تیرو څلورو کلونو کې امریکایي مطبوعات او رسنیو هم د ډونالډ ټرمپ د نیوکو اقداماتو په وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی. په دې توګه چې یوازې په 2013 میلادي کال کې او یوازې په یوه ورځ کې د امریکا پرنټ میډیا څه د پاسه سلو برخو د ټرمپ په کړچار په اعتراض کې په رسنیو د ډونالډ ټرمپ په حملو په نیوکو کې سر مقالې خپرې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هر ورځ د ټویټر په چاپیریال کې په لسګونو پیغامونه خپروي او د هیواد له داخلي او بهرني سیاست سره اړوند ډیر مهم خبرونه د ځینو کسانو له لرې کولو رانیولې د اقتصاد په اړه تر نویو پیسالو پورې خبرونه په پیل کې په ټویټر پاڼې کې خپروي، خو په عین حال کې په کاراتو همدغو رسنیو سره ښکیل شوی هم دی. د مثال په توګه له دې وروسته چې د هیواد انتخاباتو په پوستې رایې اخیچولو کې د درغلۍ د احتمال په زمینه کې پیغامونه خپره کړل، ټویټر انټرنټ پاڼې هم په پیغامونو د رښتیا ازموینه کوي په څیر پیغام مشتمل سټیکر یې ولګولې. ټویټر انټرنټ په دغه اقدام سره د امریکا د ولسمشر پیغامونه ډیر زیات ګمراه کوونکي وبلل. همدغه اقدام کافي و څو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه شرکت تر ټولو سخت ټکونه وکړي او د دې په ترڅ کې چې ټویټر انټرنټ پاڼه یې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورنه کړه، حتی د ټویټر په مقرراتو کې د بدلون او د دودي فعالیتونو د درولو خبر ورکړ. په یو بل موارد کې ټرمپ په ټویټر کې یو پیغام خپور کړ چې متن یې څه داسې و: د امریکا رسنۍ ازادي نه لري، موږ د روایتونو ځپل یا یوازې جعلي خبرونه لرو. د قانون 230 برخه په امریکا کې له انټرنټه د استفادې قانون دی چې د ویب پاڼو د نشرانو لپاره د 40 کس د محتوا په وړاندې امنیت برابروي. د ټویټر ټولنیزې رسنۍ په کاراتو د ډونالډ ټرمپ په هغو پیغامونو چې په خپله د هغه په وینا د ګمراه کوونکو اطلاعاتو مزداق دی نښې یا سټیکرونه لګولي دي.
د امریکا اوسنی جنجالي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اساسا رسنۍ د ملت دښمنی ګڼي، حال دا چې ډېر کارپېژندې په خپله د امریکا د ولسمشر اقدامات د بیان د ازادۍ د کمزوري کولو او په رسندویو د حملې لپاره یو عامل ګڼي او هیلمند دي په انتخاباتو کې د ټرمپ رای نه ګټل به د حالاتو د ښه کېدو لامل شي. د ایران د یو پوهنتون د ارتباطاتو یو استاد ډاکټر محمد مهدي فرقانی د دې موضوع په باب وایي: ټرمپ له کله راهیسې د ولسمشرۍ په ګډۍ ناست دی، له رسندویو سره یې نښتې او ترنګلتیاوې رامنځته کړې دي. هغه په پیل کې د غلطو خبرونو په موضوع ډېر زور ورکاوه. پوهیږو چې غلط خبرونه تل وي او کومه نوې خبره نه ده، که څه هم په مډرن رسندویو سره او په تېره بیا ټولنیز چینلونه د فیک نیوز یا غلطو خبرونو په نوی مارکیټ بدل شوی دی. ټرمپ د خپل تبلیغاتي یا پروپاګندیز کمپین په غورځنګ کې په کراتو توانېدلې په فیک نیوز یا غلطو خبرونو په مانو جوړولو سره په امریکایي رسنیو سخت ګزارونه وکړي او خپل کمپین او تبلیغات پر مخ بوزي. خو دا باید په دې پوه شو چې تبلیغات او پروپاګندې تر یو حده کارندوالی لري او له دې زیات اغېز شیندونکي نشي کېدلی. دا خو په تېرېدا سره واقعیتونه رابرسېره کېږي تر هغه حده چې د تبلیغاتو غږ ممکنه ده د تبلیغاتو ژغ ممکنه ده کوم ځای ته ونه رسیږي. په عین حال کې هر چېرته چې دغه تبلیغات کومې نتیجې ته ونه رسیږي، ټرمپ پر نورو د خبرو ټپل پیلوي. هغه په دوام کې وایي: په همدې کورونایي بحران کې امریکا سره له دې چې د ازادۍ دنیا یو تر ټولو پیاوړی هیواد په توګه ګڼي، خو له دغې مرګونې ناروغۍ سره په تر ټولو لوړه سویه لاس او ګریوان دی. ترامپ لومړنی شپه ورځو کې د کورونا وایرس له اهمیته چورلټ انکار کاوه او په ځینو حرکتونو سره دغه موضوع ته په اهمیت ورکولو ملنډې وهلې. اوس په داسې موقعیت کې دی چې په دنیا کې تر ټولو زیات ککړ هیواد دی او په درست نړۍ کې تر ټولو زیات قربانۍ ورکوونکو هیوادونو په سر کې دی. د ولسمشرۍ د انتخابات په درشل کې د دغه شان پیښې رامنځته کېده د ټرمپ لپاره ډېر زیات لګښتونه درلودلی دي او د هغو ډېرو نیوکو اندازه چې په عمومي افکارو او رسنیو کې پر ټرمپ شوې هغه یې مجبوره کړې چې پر نورو د تپلو لارې ته مخه کړې. کوم په یاد وي د اپریل میاشت په وروستیو کې کله چې د سی این این خبري چینل یو خبریال له ټرمپ څخه وپوښتل آیا په کرونا ویروس د ککړېدو لپاره کافي ټیسټونه شته دي، هغه ورته په ځواب کې وویلی وو ته باید دغه شان پوښتنه ونه کړې، د ډېرو لویانو لپاره دا ډېره سپکه خبره ده.
خوږو اوریدونکو، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رسندوی ارتباط په کارنامې کې ډېر مواردونه شته. د مثال په توګه د 2010 میلادي کال په مئی میاشت کې له ټرمپ سره د سی بی ایس خبری چینل د خبریال د خصوصي مرکې په وخت کله چې خبریال له هغه پوښتنه وکړه د ده د ادعا په زمینه کې، یعنی د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وسیله د هغه د مکالمو د اوریدو په اړه توضیح ورکړی، نو ناڅاپه ټرمپ له دغه چینل سره خپله مرکه نیمګړې پرېښودله او خپل دفتر ته بیرته ورستون شو. له دې وروسته یې په غوسې سره د سی بی ایس خبریال ته وویل ته هر ډول چې غواړې بللی شي، دا پوښتنه له ما مه کوه. د همدغه کال د جون میاشتې په وروستیو کې له رسنیو سره د ډونالډ ټرمپ د ارتباط په باب یو بل جنجال راپورته شو. په هغه وخت کې د امریکا د ایم ایس این بی سی ټلویزیون چینل دوه مجریانو په ټویټر انټرنیټ پاڼه کې ډونالډ ټرمپ باندې ملنډې وهلې وې او ویلي وو ټرمپ دروغ وایي او سپینې ماڼۍ له دې مخکې د دوی په ګواښلو سره ورته سپارښتنه کړې وه له ټرمپ څخه د بخښنه وغواړي. د 2013 میلادي کال د اکتوبر په وروستیو کې هم په رسنیو کې د امریکا د ولسمشر غیر عادي چلند په باب یوه بله رسوایه راپورته شوه او ډېرې انعکاسې هم ترلاسه کړ. د بی بی سی ټلویزیون چینل خبریال یو مجری سټیفن میګاون له ډونالډ ټرمپ سره د خپل 2012 میلادي کال د مراکې یوه خاطره نقل کړې ده. ویلي دي چې په ټولې مراکې کې ډونالډ ټرمپ د دغې خبریالې تعریف او ستاینه کړې ده او هغه یې ډېره ښکلې بللې ده. البته ټرمپ په هغه وخت کې تر دې دمه سپینې ماڼۍ ته نه و رسېدلی او یوازې د یوه بنفوزه تاجر په توګه پیژندل کېده، خو د هغه غیر عادي او له اروپا لرې چلند دومره نامناسب و چې د بی بی سي دغه خبریاله د هغه په خپله خبره ډیره ویریدلی او حجدزا شوي وه.
کارپیژان دي باوري دي چې په رسنیو د ډونالډ ټرمپ د مانادارو یرغلونو دوام په رسندوی او عمومي موسسو باندې د عمومي اعتماد اوږدمهاله منفي اغیزې درلودلې او په تېرو دوه درو کلونو کې د ټرمپ حکومت او د ولسمشر د ملاتړو لخوا د دغه بهیر د درېدا غوښتونکي شوي دي. خو دغه شان چلند حتی نن سبا هم د هغه د ولسمشرۍ د پړاو د ختمېده په درشل کې دي، اصلاح شوی نه دی. جالبه دا ده چې پوه شئ څه موده مخکې ټرمپ له نیویورک ټایمز ورځپاڼې سره په خصوصي مرکې کې مدعی شوی و چې د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به بریالی شي، ځکه رسنۍ به له هغه سره اړونده وي. ترامپ ویلی چې دوی به له انتخاباتو شپږ میاشتې مخکې زما پر ما باندې مینان شي او وایي خیال کوي چې ترامپ له لاسه ور نه کړی. دا څرګندونې په داسې حال کې بیان شوي دي چې هغه له دوو کلونو راهیسې چې انتخاباتي سیالۍ یې پیل کړی دی د امریکا له ځینو خبري رسنیو سره یې د خولې شخړې زیاتې کړې او په یو مشهور قول سره چې وایي توره یې راویستې ده. یو داسې جنگ چې لامل شوی د دوی ترمنځ، یعنی د ټرمپ او د رسنیو ترمنځ، هیڅ ډول دلچسپي یا ګروهنه رامنځته نه شي او په نتیجه کې د هغه په نسبت هیڅ ډول عشق هم رابرسیره نه شي. دوستانو د دې پروګرام وخت هم دومره و. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارو.
د خدای په امان.
لا عیش اهنأ من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. اوس زه له خپل صادق حسین، له خپل ګران ملګري
عابدی
سره د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د اسلامي اخلاقو د خبرونې د لړۍ یو نوی پروګرام درته وړاندې کړم. په دې برخه کې به تاسو ځان سره د امر به معروف او نهی از منکر په حق له تاسو سره خبرې وکړو.
ګران اوریدونکو، په تیرو خبرونه کې مو په اسلامي ټولنه کې د ځینو اخلاقي ارزښتونو په اړه معلومات درکړ، خو باید هیڅکله او په هیڅ یو حالاتو کې له هغو آفتونو څخه غافل نشو کوم چې اتفاق په بې اتفاقۍ، یووالی په مخامخیدنې، عدالت غوښتنه په ظلم او سوله ییز ژوند په جګړو او وینه تویدنې باندې بدلوي. تر ټولو اثر گزاره لاره چې په اسلام کې د ارزښتونو د ساتنې او د ارزښتونو د ضدیت سره د مقابلې لپاره مطرح شوی چې کولای شي زیانونه راکمې او کنټرول کړي، دوه اساسي اصلونه، یعنی امر بالمعروف یعنی شو کارونو باندې حکم ورکول، او نهی عن المنکر یعنی له بدو کارونو، انحرافاتو او کژو لارو څخه منع کول دي، چې د اسلام په رغنده کلتور کې له ځانګړې ځایګاه زیات او برخلیک ټاکونکی اهمیت نه برخمن دي. په دې زمینه کې د لا زیاتو معلوماتو لپاره خپل بحث د خدای پاک په کلام سره پیلو، چې د آل عمران په 133 آیت کې فرمایي: او باید په تاسو کې یو امت وي چې شو ته بلنه وکړي او د شو کارونو امر وکاندي او لبدو کارونو خلق من اکړي او همدغه کسان وژغورل شوي دي. په همدې خاطر د ارزښتونو څخه د ساتنې په موخه حکم کول او د ارزښتونو له ضدیت سره مبارزه یو الهي امر دی چې د ټولنې د ټولو غړو په تیره بیا د چارواکو، دینی عالمانو او سیاسي مشرانو په غاړه دی. حکیم خدای د دې لپاره چې د دوغو دوو اخلاقی او ټولنیزو چلندونو اهمیت ښکاره کړي، د آل عمران په 113 آیت کې داسې فرمایي: تاسو تر ټولو ښه امت یاست چې د انسانانو د ښېګڼې لپاره څرګند شوي یاست، ځکه چې دغه ارزښتونو د ساتلو لپاره امر بمعروف کوئ او له ګډوډیو انحرافاتو څخه ټولنه منع کوي، ځکه پر خدای باندې ایمان لري.
Thank you.
خواګور دن کو بلا شکا تر هغه وخت پورې اسلامي ما د دې ځایګا څخه برخمن دي چې په خپل رسالت او مسئولیت باندې عمل وکړي او د ارزښتونو څخه ساتنه وکړي او د ارزښتونو لزیدیت سره مبارزه هم وکړي. هغه اساسي اصل چې دغه روحي او ځنګړتیا ته ځلا ورکوي پر خدای پاک باندې د باور د درلودلو اصل دی چې د دې سبب کیږي چې د ایمان خواندان په ټولنه کې دننه یو موټی جبهه رامنځته کړي او په ټولو دینی، سیاسي، اخلاقي، فرهنګي، اقتصادي ډګرونو کې له ارزښتونو دفاع وکړي او د ارزښتونو له زیدیت د نفوس سره مقابله وکړي تر څو د اخلاقي مکارمو او فضیلتونو باندې ولاړه انساني ټولنه رامنځته شي چې د هر ډول ککړتیا، فساد او تباهۍ څخه خوندي وي. قرآن شریف د داسې یوې متحدې مسؤلیت منونکې او ژمنې جبهې په انځوراولو کې د توبې د سورې په یو او یایم آیت کې فرمایي: او مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې ځینې د ځینو دوستان او مرستندوی دي چې ښو کارونو ته بلنه ورکوي او له بدو کارونو منع کول دي او لمونځ قیموي او زکات ورکوي او د خدای او د پیغمبر اطاعت کوي. بېشکه خدای پر دوی خپل رحمت او مهربانه نازلوي. بېشکه خدای ماتا نه خوړونکی حکیم دی.
دته په کتو سره کولای شو دغه نتیجه واخلو چې په یو اسلامي ټولنه کې باید خلک د ایمان خاوندان وي او د خدای او د هغه د رسول څخه اطاعت وکړي او د ارزښتونو د ساتلو او د ارزښتونو له ضدیت سره د مقابلې لپاره تل هڅه وکړي، د مسؤلیت احساس وکړي او له هر ډول لتی او بې مسؤلیتي څخه کرکه وکړي، د دې لپاره چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د رول لوبونې سره بلد شو او پوه شو چې په اسلامي ټولنه کې د کومو هر اړخیزو اساسي بدلونونو سبب ګرځېدای شي. ستاسو پام د امام محمد باقر علیه السلام روایت تر اړوم، هغه امام چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سوچه اسلامي فرهنګ راجوند کړ. امام فرمایي: امر بالمعروف او نهی عن المنکر د الهی پیغمبرانو لار ده او د نیکو خلقو طریقه او هدف دی. دغه دوه د لوړې ځایګې څخه برخمن دي چې د هغوی په وړاندو کې نور الهي واجبات تر سره کیږي. لوی لارې له امنیت څخه برخمن کیږي، د حرام مخه نیول کیږي او حلالي ګټې زیاتیږي او د مظلومانو د لاندې شویو حقوقونه دفاع کیږي او غلا شوی شتمنی بیرته خپلو خواندان ته ورګرځي. لاندې شوی ځمکې بیرته آبادیږي او د دشمنانو څخه بدله اخیستل کیږي او په پای کې ټولې چارې له قانون ماتونې او ګډوډیو څخه ژغورل کیږي او نظم مومي.
وګورئ دونکو، بشکه دغه رغنده او مثبت لاسره ترړونی هغه وخت په حقیقت بدلیدلی شي چې په اسلامي ټولنه کې ټول خلک په خپلو ټولنیزو مسؤلیتونو باندې عمل وکړي او د ارزښتونو څخه دفاع او د ارزښت لازیدیا سره مقابله وکړي، بغیر د دې بوټولنه د ظلم، ستم او زیات غوښتنې په داری کې سکوت وکړي او په هیڅ مرسته کوونکی به نه وي. د شیعه مسلمانانو لومړی امام حضرت علی علیه السلام د دې بدلون په اړه داسې فرمایي: د امر بالمعروف او نهی از منکر څخه لاس ما اخلی او لا یادی مه باسئ، که له دغو دوو مسؤلیتونو د پلي کولو نه لاس واخلئ نو پر تاسو به اشرار سلطه پیدا کړي. په داسې حالاتو کې د خدای پاک دربار کې مو دعا نه قبلیږي.
اسلامی اخلاق د خبرونه وا هم دومره تر بل پروګرامو په پاک الله سپارو.
نور به خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.